سلام ستړي مشه تاسې څنګه غږلا زدهي راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا یو فدرال قاضي هغه حکم لغوه کړی چې لمخي هلته د زرګونو افغانانو او کامرونیانو د لند مهاله خوندیتوب یا جی پی ایس حالت د پات رسیدو مخنیوي کوي. د روټس خبري ژانس راپور لمخي اوس مهال په متحده ایالاتو کې 4,600 افغانان اوسی او 9,900 دا لنډ مهاله خوندیتوب موده پای ته رسیږي او د اخراج له خطر سره مخامخ دي. دا لنډ مهاله خوندیتوب دغه حالت د جولای په 14 پای ته ورسید. خو یوې استیناف محکمې د کډوالو د یوه ملاتړي سازمان له شکایت وروسته د یوې اونۍ په موخه د جولای 23 وغځوه. امریکایي چارواکو ویلي افغانستان او کامرون کې اوس شرایط داسې دي چې وګړي یې د لنډ مهاله خوندیتوب مستحق نه دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته جرمني نومړنی اروپایي هیواد شو چې د طالبانو دوه قونسلي کارکونکي ومنل. په اروپا کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه خوده نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکونکي برلین ته رسیدل دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو یو قونسلي کارکونکي به په برلین او بل هغه به په بن کې دنده پیلوي. د جرمني پی ډی خبر ایجنسی هم ویلي چې د قونسلي چارو دغه دوه کارکونکي چې نمونه نه دی اخیستل شوی جرمني ته رسیدلی دي. جرمني د اقدام وروسته هغه کوي چې دغه هیواد کورنیو چارو وزیر د رچو په جرمني کې د په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. جرمني د تېرې جمعې په ورځ یو اتیا افغانان په الوتکه کې کابل ته اخراج کړل او په خبرې د هغه کسان و چې جرمي دوسیې درلودلې. برلین ټینګار کړی چې د طالبانو د قونسلي مامورینو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مرستیال احمد الله زاهد په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی. د سوداګریز پلاوی هلته داسې مهال سفر کوي چې وړاندې تر دې د سوداګرۍ خونې او په خپله سوداګر وویلي چې پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خپلې ژمنې نه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې مختر اژانس د دوشنبې په ورځ ناوخته خبرو کړی چې دغه سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت سوداګرۍ او د ترجیحي تعارفو اړوند پر مهم موضوعاتو خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل کې و او له طالب چارواکو سره پر بېلابېلو مسلو خبرې کړې وې. ټاکل شوی د اوکراین او روسیې مرکچیان سبا چهارشنبه په ترکیه کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړې. د خبره د اوکراین ولس مشر ولادیمیر زلنسکي داسې مهال کړې چې سولې ته د رسیدو لپاره پر کرملین د لویدیځ فشارونه زیات شوي. د سولې د خبرې داسې مهال پلان شوی چې روسیې د اوکراین پر پلازمېنه نور ښارونو خپلو خونړیو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. د سولې پر خبرو سربېره د زندانیانو تبادله د سبانیو خبرو مهمې مسلې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران نن کابل ته سند شوي او شپږیزه لیګ کې له خپلو لوبډلو سره یو ځای شوي دي. کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبغاړي بېلابېلو لیګونو کې پر لوبو بوخت وو. محمد نبی او ګربز مسانک لوبډلې کې لوبي کوي او ابراهیم زدران د بوساتونکو لوبډل مشر دی. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اگست تر نومړۍ نیټې به دوام وکړي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. طالبانو په روسي او سورزو کې په کابل کې یو شمېر خزه د حجاب دنه مراعات په پله منیولې. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو او همدارنګه یو نامه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې وړاندې به یې درسره په راپور کې توصیات شریک کړو. همدارنګه جرمني تایید کړې چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د تخنیکي اسانتیاو د برابرولو لپاره د طالبان د حکومت دوه مامورین منلي او دغه مامورین اوس جرمني ته رسیدلي دي. وړاندې به یې په اړه نور جزئیات سره په راپور کې واورئ. همدارنګه له ګاونډي ایران د ستنو شو افغان کډوالو وضعیت په هم در سره شریک کړو. له دې سربېره چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې افغانستان ته کډوال په زور ستنوي، تاجکستان هم له دې هېواده افغانستان ته د کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې. دا به هم سره جزئیات واورئ. خو څه به هم ورشو چې یو شمېر ځوانان د افغانستان د ختیځو ولایتونو نه جنوبی ولایتونو هم در رنگ مرکزی ولایتون تطلی بچه ده تک موخه ایت سده؟
سمره چه ایز داغا قومونه پی اتحاد بی یعنی وزبک، تجک، پشایی، بختون طول قومونه چه پی اتحاد نوی افغانستان نشی جوله وای طول قومونه چه پی اتفاق شی پی اتحاد شی نو این بعد با افغانستان جوری گی
رانی بده دیرا پر چوزیات هم نسره واوره نور مطلب مشتملتی هم وارم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفری د سیالې مو په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی. جرمنی تایید کړی چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د تخنیکی اسانتیاو د برابرولو لپاره د طالبانو د حکومت دوه مامورین منلی دي. یو شمېر جرمني رسنۍ ولدي ډلې د چوالې په راپور کې د جرمني د حکومت په حواله ویلي چې د طالبانو حکومت دغه دوه مامورین به په برلین او بنکې په قونسلي برخه کې فعالیتونه ولري. یوې ډیپلوماتیکي سرچینې ازادي راډیو ته په خبرو کې تایید کړی ده چې دا مامورین برلین ته رسېدلي. د جرمني حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کړې چې د هېواد چې په دې هېواد کې په اروستیو کې یو شمېر هغه افغانانو چې په دې هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل په جرمونو کې ښکېل شول. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
افغانستان ته د لسګونه کډوالو له لیږلو وروسته جرمني چارواکو ویلي د ناقانونه کډوالو د بیرته لیږلو په پروسه کې د همکارۍ په موخه دوه طالب ماموران مني. یو شمیر جرمنی رسنۍ لډلې د وچې ویلې په یو راپور کې د جرمنی د حکومت په حواله ویلې د طالبانو حکومت دغه دوه ماموران به په برلین او بون کې په قونسلي برخه کې فعالیت ولري. که څوم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي خو جرمني رسنیو د حکومت د ویان شټیفن کورنیلوس په حواله ویلي سید مصطفی هاشمی او نبراس الحق د دوهمو سکرتارانو په توګه ټاکل شوي. په همدې حال کې یو ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د طالبانو حکومت دغه دوه قونسلي ماموران جرمني ته رسېدلي دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته جرمني لومړنی اروپایي هیواد شو چې د طالبانو حکومت دوه قونسلي کارکوونکي مني. که څه هم برلین ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت د قونسلي مامورانو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې معنی نه لري او دوی به د نورو پلان شویو ایستل کېدونکو کسانو په لیږد کې همکاري وکړي خو د جرمني دې پریکړې ځینې غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر رنگین دادپرس پنتا د جرمني په روسي سیاست سختې نیوکې کړې. نوموړي پروند جولای 20مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د نړیوالو قوانینو لمخې د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنی لري. نوموړي خبرداري ورکړې چې دا دریز به د جرمني سیاست د روسي د سیاست چلوړاندې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې تر کچې راټیټ کړي. د ټینګار کړی چې د طالب ډیپلوماټانو منل د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو ارزښتونه تر پښو لاندې کول دي. د ښځو د حقونو فعالانې هم د جرمني د پریکړه غندي او وایي برلین له هغه ډلې سره معامله کوي چې د بشري حقونو په پراخه نقص کې لاس لري. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
ان کې کشورهایی که خود پناه
داس یو هیواد چې خپل کډوال منون کی وي اوس دې ته حاضر دی چې د بشري حقونو له نقص کوونکو سره مرسته وکړي. موږ افغان ښځې د نړیوالو د دوه ګونی سیاست قرباني یو. موږ غلي نه پات کیږو او خپل غږ تر نړۍ رسوو او نړۍ ته دا وایو چې له طالب سره معامله د تاوتریخوالي، بې عدالتۍ او سانسور سره معامله ده. موږ دا هر څه ګورو او نه یې هیروو،
فراموش نه کوو.
د ښځو د حقونو بلې فعالې جولیا پارسي ویل دا چې طالبان په کور دننه مشروعیت نه لري څنګه امکان لري جرمني ورسره د هغه کډوالو په اړه خبري وکړي چې د طالبانو له ظلم له افغانستان تښتیدلې دي.
د جرمني له لوري په قونسلي برخه کې د دوه طالب استازو منل په واقعیت کې د مشروعیت په برخه کې یو خطرناکه پریکړه ده. په داسې حال کې چې یوازې طالبان په کور دننه مشروعیت نه لري بلکې په پراخ بشري سرغړونو کې لاس لري. د دغه استازو منل په اصل کې د هغه کډوالو طالبانو ته سپارل دي چې د همدوی له ظلم نه تښتیدلې دي. دا پریکړه ښيي چې سیاسي ګټو په انساني وجدان او د بشري حقونو په اصولو غلبه کړې ده.
مخکې بیا د ښځو د حقونو لسګونه بېلابېل بنسټونو په یو سرخلاصي لیک کې د طالبانو حکومت سره د اړیکو د کولو لپاره د لیوالتیا او افغانستان ته د رد شویو او په جرمونو د تورنو افغانانو د ستنولو د پروګرام په اړه د جرمني د پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې وه. په لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم استول شوي راغلي چې دا پریکړه د بشري حقونو د بنسټیزو اصولو د جرمني له نړیوالو مکلفیتونو او د تاوتریخوالي د قربانیانو په وړاندې د دغه هیواد له اخلاقي مسؤلیت ښکاره سرغړونه ده. جرمني د جولای 14مه یو اتیا افغانان چې منل کېدل یې رد شوي وو په جرمونو تورنو په یو ځانګړي الوتکه کې کابل ته انتقال کړل. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریند ویلي د دې کسانو د شړلو حکم د محکمې له پریکړې وروسته صادر شوی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
لا ایران افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي امیندواره میرمنې او کوچني ماشومان یې د خوړو له شدید کمښت او د تلفېدو خطر سره مخامخ دي. دوی چې ډېری یې په تېرو دوو اونیو کې ستانه شوي وایي اندڅکاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د ایران له تهران شاوخوا یوه اونۍ مخکې افغانستان ته ستون سوی محمد دی چې وایي په کورنۍ کې کوچني ماشومان د خوړو له قحطۍ او ان خوارځواکۍ سره مخ دي. 18 کلن محمد چې اوس له خپلې 10 کسیزې کورنۍ سره د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د سرپناه د نه لرلو له امله د خپلوانو په کورونو ګرځي. ازادي راډیو ته وویل تر 50 کلونو کم عمره یوه خور او دوه خوریانې د کافي خوړو نه لرلو له امله آن د تلفېدو له ګواښ سره مخ دي.
وضعیت خراب دیگه، کودک گرمی بعضی تلف میشن، بعضی وضعیت میشن، گرسنگی است دیگه، وضعیت میتونم اینجوری.
وضعیت دیر خراب دی، ماشومان دیر زیاد تکلیف سرم مخ دی، وقتی دیر ده موک ایران تا له ماشومانو سره تللی و اوس چې بیرته راغلی یو نازای او نکور لرو، ماشومان مو کافی خواړه نه لري، نږدې ده چې دوی له لوږې نه مړ شي. ډاکټر ته یې هم نشو بیولی
د ایران له مشهده بل
راستون سوی افغان کډول یو 50 کلن عبدالقیوم چې د خپلې 13 کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې میشت سوی بیا وایي چې میرمن او یوه واده سوې لور یې چې د 2 او 8 میاشتو امیندواری دي او یو 4 کلن لمسی د مناسبو خوراکي توکو نه لرلو له امله په خوارځواکۍ اخته سوي او ورځ بلې ته یې وضعیت په بدېدو دی. دای چې 15 ورځې مخکې له ایرانه له 10 کلنې استوګنې وروسته د خپلې کورنۍ سره افغانستان ته راستون سوی او اوس په یو کرایي کور کې اوسیږي. ازادي راډیو سره خبرو کې وړاندې د خپلو ستونزو په اړه وویل
هر چی که ما که خواسته داشته باشیم دیگه پروکاده نمیشه، کسی هم پروکاده نمیتونه که با ما کمک میکنه.
زما میرمن اولول دواړه امیدواری دی، مو چې هر څه غوښتنه کوو څوک مو مرسته نه کوي. یوازې موږ نه، زرګونه نور خلک چې هر ورځ له ایران راستنیږي هم دې ستونزو سره مخ دي. ایران کې مو پیسې د کور په خاوند پاتې شوې. دلته چې راغلی یو کله یو خپلوان د خوراک لپاره یو څه راوړي، کله بل یې خلکو نه قرضه وو، بس دا 15 ورځې همداسې گزاره کوو.
خو داسې کورنۍ هم شته چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان کې د هیڅ ډول اسانتیا او سرپناه نه لرلو له امله لا هم ایران سره پر پوله. د هرات ولایت اسلام قلعه کې د کډوالو په پنډغالو کې په بې برخلیکه حالت کې پاتې او د لوږې شکایت کوي. له دې ډلې امیر چې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره راستون سوی ازادي راډیو ته وویل
از صدا نفر مریکا هستیم.
مو په ایران کې وو، حال ته هم د ګڼ خلکو پورې وړی یو. زما لاسمات شوه گچ دې مو یو څو وخت کیږي چې له ایران راغلی سم وضعیت کې نه یو. تر خیمه لاندې اوسېږو، کده سهار خواړه ولرو د غرمې نه لرو، کده غرمې ډوډۍ ولرو د شپې ته حیران یو. لزیات او ستوندو سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون هم په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې له 2.6 میلیونه ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیا سرپناه او دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه سوي دي. IFRC د جولای په 21مه په خپل اکسپورن خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی د دې ستانه سوي یو د تعین کړي هدف د مرستې لپاره یوازې 10% بودیجه لري. دغه فدراسیون زیاته کړي چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدو له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې د مرستو او تمویل برخه کې فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. دغه شان د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم په همدې ورځ په خپله اکسپانه لیکلي چې لسیزې جګړې، وچکالۍ، د خوراکي توکو بیو لوړوالی او پاکو اوبو ته محدود لاسرسي په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. WFP ویلي چې دوی یوازې له 3 میلیونو زیاتو ښځو او ماشومانو سره د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره د ځانګړو مغذي خوړو مرسته کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدنه چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13مه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال پایله تر اوسه پورې یوازې نږدې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنه کړل سوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په کابل کې د طالبان لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه ښیي. وایي چې د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه بله برخه ده. نور تفصیل د اکرم الله اکرم په دې راپور کې.
د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دا کړنې د ښځو د ځپلو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یو برخه بللې ده. نوموړي ویلي دغه وضعیت د افغانانو په منځ کې د ویرې او نامنۍ څپه رامنځته کړې. ریچارج بینټ پروند جولای په 20 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړې چې د حجاب د نه مراتولو په تور د ښځو او نجونو د نیولو نوې څپه د حقو محدودیتونو یادونه ده چې د 2024 کال په لومړیو کې لګول شوی و. خو نوموړي ویلي دا ځل د نیولو په جریان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي راپور نه ورکول شوی. ښاغلي بینټ په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په کلکه د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او د جنسیت پر بنسټ د دغه ځورونو په وړاندې ودرېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما هم په کابل کې د حجاب نه مراتولو په تور ښځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوري کوي. یوناما په یو اعلامیه کې چې پروند جولای په 20 یې په خپل ایکسپانه خبره کړې ویلي چې دوی په کابل کې د نجونو او ښځو د وروستیو نیونو د راپورونو وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره اړیکه نیولې او په دې اړه د نورو معلوماتو غوښتنه ترې کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عیني شاهدان چې د ښځو د نیولو پیښې په خپلو سترګو لیدلې وایي دغه وضعیت یو ویرونکی فضا رامنځته کړي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
پرون د افغانستان د 15 شمالي ولایتونو د ځوانانو فعالانو څلوېښت کسیزې ډله خوست ته د سولې او یووالي پیغام سره ورغلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د 15 شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب د فعالانو او ځوانانو یوه څلوېښت کسیزه ډله د سویل ختیځ ولایتونو څخه د لیدنو په لړ کې د خوست سرحدي ولایت ته راورسېدل. د برنامه تابعه کوونکی وایي په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان خلکو ته د نورو زیانونو په خوا کې د دوی ترمنځ بې باوریو ته هم لمن وهل شوي او دوی غواړي د دا ډول برنامو له لارې د بېلابېلو قومونو او ملیتونو ترمنځ اعتماد او یووالی پیاوړی کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست استاد سبحان الله ایزام مشال رادیو ته وویل
د شمال زون ځوانانو جنوب ختیځ زون ته سفر کړی دی ترڅو په دغه زون کې د ټولو ولایت څخه لیدنه وکړي او د دغه زون د جنوب ختیځ زون د ولایتو د فرهنګونو سره د دغه قومونو د جوړښتونو سره او دلته د شتا فرهنګونو سره آشنا شي، د ځوانانو سره وګوري، د قومي مخورو سره وګوري.
د خوست اوسیدونکي وایي د وروستیو لسیزو جګړو او نامنوی له کبله تر ډیره خلکو یوې بلې سیمې ته زړه نه ښه کاوه، خو اوس مهال باید خلک د امن له فرصته د ژوند د خوالي او شته ستونزو څخه د وتلو لپاره کار واخلي. یو تن قومي مخور رحیم جان باباکر خیر وویل
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهیی، پختون، دا ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي. دا چې موږ بیتپوک شو، افغانستان وځپل شو، کمزوره شو، اوس ضرورت ده چې افغانستان ښه تعلیم وکړي، روزنه وکړي، پرمختګ وکړي. نو ټولو نه مې خواهش دا ده چې په اتفاق اتحاد شي، انشاءالله افغانستان به جوړ شي او کامیابی په لوري به ځي.
د شمالي ولایتونو څخه راغلي ځوانان هم وایي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د هوساینې لپاره ګډ کار او د زیانمن شوي باور بیا بهالیدل د اړیکو له پراخېدو او یوې بلې لرې او نږدې سیمې ته له ولسي راشه درشه سره تړلې ده. د بلخ یو اوسیدونکي ضابط خان انزور وویل
موږ ته زمینه برابره شوې ده تر څو موږ وکولی شو د هیواد له شمال نه تر جنوبه پورې، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې د سولې غږ خلکو ته خپور کړو او دا د موږ سره دا مرسته کولی شي چې مونږ یو له بل سره متقابل اړیکې ولرو، یو له بل سره ورورولي وپالو، یو له بل سره ډیر مرستې او ډیر کومکونه وکړو په تجارت کې، په صنعت کې، په ورته نورو برخو کې.
یاد دیوی د افغانستان له 15 شمالي ولایتونو د ځوانانو او ځای فعالانو ډله داسې مهال د سولې او یووالي له پیغام سره خوست راغلی چې لمخ کې د سویل ختیځ او د کابل د نږدې ولایتونو د ګڼو کورنیو په ګډون د یادو ولایتونو ډیر شمیر خلک هم په دې ځای کې استوګنه لري او په بیلابیلو برخو کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ خپل ازادۍ رادیو نوري اوس کولای شئ زموږ خبرونه د ازادۍ رادیو سربیرا زموږ په ځانګړي اپلیکیشن چې زموږ پر ویب پاڼه باندې شته او پته ازادۍ رادیو ډاٹ کام ده هلته ورشي اوس موږ خبرونه څلروش ساعت واوري هم درنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ تعقیبولای شئ. اوس هم تاجکستان ته ورزو چې هلته په دې وروستیو کې دغه هیواد د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې ده. له ایران، پاکستان او جرمني وروسته پنځم هیواد دی چې د افغانانو د شړلو لړۍ پیل کړې.
تاجکستان د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و دېرش کلنه نادیه ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
مره خو دیپورت کړم ما مقا پیسې نه دارم که مثلا ما باید ته افغانستان برم بسیار سخت بود.
موږ یې راډیپورت کړو پیسې هم را سره نه وي ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پېژانده زنګ مې ورته ووهه چې پیسې نه لرم ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلی اسما زامن نیولې وه سورغلم چې دوی پلار نه لري مې ډیپورت کوي. بیا یې ما پیسې واخیستې را خوشي کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري خو یوازې نادیا نه له تاجکستانه د افغانستان پلازمېنې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی او په خبره یې درې ځوانې لونې او مېرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
یکی از رستوران اونجا کار میکردم در شهر وحدت دقیقه روز اینه میرفتم ساعت چهار بجه دیگر آمدن مرا گرفتن اسناد کار در سرخ که داشتم هیچ قبول نکنن.
ما حالتا پا وحدت خارگوری که یا رستوران ترلود چی اورز در مزیگر چلور بجه را غرم زیونی ولم اسناد او در کدواله کارت میچه لرل هغه می ورو خودل خو هیڅ څه ونه منل. موټر کې واچولم هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو. خوشبګ ویش کسان ترې راجلا کړو. موټر کې واچولو د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو سرحد ته را ورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده. ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي رحم نه کوي سپکاوی کوي دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو. قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپنا ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته یې له تګ مخکې ټولې شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان بیا وایي چې له دغه هېواده د افغانانو جبرې ایستل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي خو ټینګار کوي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک کورسونو ښوونځیو روغتونونو او بېلابېلو عامه ځایونو نیول کېږي او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کېږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرو لو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خیلی کسای دیگه بشه اطلاع داده شده که باید
ډیرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستانه وځي که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تګ ډیر سخت دی ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنوونکي شرایط دي دلته. له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې یې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسېدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل.
د پنځلس ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبې آخري مهلت راکړئ نو زخته زیاتې ستونزې دي. زموږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبې مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او یو سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو. خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هېڅ هم نه لرو. نه پوهېږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادعا کوي چې د نیولو او بند کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زور د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېیم هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لونو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای. هم د تاجکستان دولت تاییداوي تر اوسه رات یا تایید کړي نه دي، خو له دغه هیواد یې د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلي دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیې په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر یې په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي. د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي. د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي. د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا نه دی وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال ارادوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمېر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې اته څلوېښت تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو یې قانوني اسناد درلودل او د ایستلو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوی. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تېر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو ایستل تایید او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې یوې مسؤلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي. خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي ایستل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالر رزق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوالو جبری سل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځنګړې توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکار سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقونو ته بې احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د